السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله الودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کیږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږ وستنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پریس ته ویلي چې له دې ډلې دوه وستنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي و چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبل پکې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 5 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسایناک او بس لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدی.
چارته موږ غږ کې کو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم نه خپل کور خو به ساتو که نه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې ته اندېښنه ښکاره کړې. د هغه بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. یو بل راپور کې بووري چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه کې خورا ښه پرمختګ کړی او کابل کې د شپږیزې لیګ پیل شو. مینوال او نندارچان مو غږول.
بند امیر لوبډلې مینوال ما بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځم. صدیق قتل او رشید ارمان دي.
نو راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیزې کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 15 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټولو افغانان په اندېښنه کې دي چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره د ګاډو کرایګانې هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته موږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي. نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په موږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره موږ مخامخ کېږو. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. نشار ته موږ غږ پې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېیم هېواد لپاره ثواب جوړ کړه ځکه چې درېیم هېواد ته چې لاړ شو که نور هېڅ خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودونکي چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندېښنه لري.
ځان خبر دا اعلان سوه ده بس هر چېرې د چک پوسټونه لګېدلې دي. افغانان تنګۍ فضابې مشکلات خولا دي او بګي اوس موږ کورونه دي ګاډین دي کاروبارونه هم دي جام یار کوم کاروبارونه سي هغه موږ پټه په ودرول نه مخکې تلی سو نو شاده تلی سو. نو د افغانستان حکومت به دې باندې څه اکشن اخلي نه بار ملکونه به دې باندې څه اکشن اخلي بېخي الله سره داسې کړکېچن غوندې دي افغانان غولا کې بېخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی او آر کارت لرونکو موده له وړاندې پای ته رسېدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د تېرې جون میاشتې تر دېرشمې لدی هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څوم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه خو تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دا خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندي او دا له نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل یوای د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2009 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رستنیدونکو لپاره خوندې هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی.
و مو ریدل چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو لپاره چې ټاکل شوی و د اقامه موده وغځیږي دا کار نه ده شوی او د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دوی به دغه کارت لرونکي کسان باسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له ایران او پاکستان ته په ګڼ شمیر کې د کډوالو ستنېدنې په افغانستان کې څو اړخیز بشري ناورین زیږولی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بېسارې او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هېوادونو لخوا بېرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواخ زورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پریښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بېرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو د ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له امله بېرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ، که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل، ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې ده هم تازه له ایران راستون شوی او ده هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و، ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه، ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بېرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب، خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا دغه چخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي، او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,13 تنه، یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی، چې په دې کې د ماشومان لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلی وې یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي، چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول، ابراهیم هوتک، د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شوی او د د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږویشت هیوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي داور هیئت په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پېژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده. د 250 پروژو تصویب یې وکړ او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 5,00,000 یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټا انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وې چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د ډراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال په کې انځور شوی و چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل و. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 20 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پېژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر ځاځي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمېر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغسې پروژې چې تمویل شوي دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغاړل شوي دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بېلابېلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بېلابېلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوئ. خو یوه نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فکتور دی او دا امکان شته چې یوه ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري، نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې 3، 8% یې 4 او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همداراز د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنه وښوده چې 28 کلنې او تر هغو د لوړ عمر لرونکې ښځې په سلو کې 43 له دې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي، موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډېر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزېږي نو وروسته به هم لوړې وزېږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اوریدونکو، دا د بشریت د هغو راپور پاره نه و چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. دا راپور درته په سهارنۍ خبري مجله کې خپرو، البته حتما دا مجله را سره واورئ. کوم راپور مچ پوره دغه په دیاړه و چې یو نوې څېړنه ښیي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې دا پوښتنه چې جنسیت به هلک وي که نجلۍ ښایي 50-50 نه وي. د هاروارد پانتون څېړونکو په خپل وروستۍ څېړنه کې موندلې ده چې ښایي د ښځو عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري. اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې به درته د کرکټ د شپږیزې لیګ په اړه ووایو چې په کابل کې نن پیل شو، خو اوس راځو دې ته چې له تېرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوږ شئ.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د تر زوی عیسا شل ورځې مخکې ځان وواسه. دای زیاتوي چې شپاړس کلن عیسا د خوست ولایت د مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکی و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خپاره سوي، یو اوسیدونکی یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل، بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی، خپله کیسه یې داسې بیان کړه.
دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسؤلینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینهوو ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل سوي. خو دا یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړ ایستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي.
دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ بدلون په شارتي ازادي راډیو ته وویل پر انجونو ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشون محرمون شدن، محرولاق شدن.
کله چه از مک پسیمه که لگ در لگ شل روزن زیون و کورسون چه از مک لپرا در تعلیم و استقلی روستی هیلو هغه هم بند شل نورمی پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. پس می فکر کاوه چه قیامت ده کورتا چه راغلم هیچ پرزان نپوهیدم. سم می پیاد ندی خودو لسکا 15 دانه گولی چه اندازه زیاده و او قوی و معلومی نوی چه ده چشیوی در طولی می اوزای و خوللی خول بعد مرغا هیچ را بندی و نشول یعنی شونده پاتشو.
نوائی چه ده پی خوی کورانه دی را در دولی با وسی ده زان بختولو لپارا پا کور که در سمی ترسنگ زینی نوری بختیاوی برابری کری او پخبل حقیقدام سخت پیخمانه ده. د یادونه ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 ته زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنیو خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ شپږیزه لیګ نن پیل شو. دا د دې سیالیو لسم پړاو دی چې 15 لوبډلې پکې برخه لري. زموږ همکار د لوبې په ډګر کې له نندارچیانو او مینوالو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تر ټولو سترو سیالیو د لسم پړاو پیل شپږیزا کرکټ لیګ یا CPL د شنبه په ورځ د جولای په 19 په کابل کې پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ به د راتلونکي اګست په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نوي لوبغاړو ته په 15 لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی. نوموړی وایي د دې سیالیو ټول لوبې په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې ترسره کیږي او دا چې د ملي لوبډلې ټول مشهور لوبغاړي به پکې برخه اخلي.
هغه لوبغاړي چې په بهر لیګونو کې مصروف وو یو شمېر چې کابل ته رسیدلي دي هغوی وار د مخه په لومړۍ ورځ سیالیو کې ګډون لري. یو شمېر به انشاءالله په همدغه نن او سبا کې راورسیږي او هغوی به هم د خپلو لوبډلو برخه شي. او باید ووایم چې څومره مشهورې سیرې مشهور لوبغاړي د افغان کرکټ دي هغه ټول په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا ډېرې مهمې سیالۍ دي ځکه دغه سیالۍ موږ ته نوي استعدادونه راکوي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرکټ مینوال کولی شي د 50 افغانیو په بدل کې لوبغالي ته ورشي او د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي تشویق کړي. د کرکټ یو شمېر مینوال چې د سیالیو لیدلو ته لوبغالي ته ورغلي وایي هڅه کوي د ټولو سیالیو نندارې ته ورشي او یوه شیبه په خوښۍ تیر کړي. خان محمد او ایمل د کرکټ دوه مینوال چې د نن ورځې د سیالیو لیدلو ته لنګدي ورغلي ازادي راډیو ته وویل.
خان محمد پروان ولایت نه راغلی یم بګرام ولسوالۍ. انشاءالله اول خو د بند امیر لوبډلې مینوال یم، بیا دوم د سپین غر بند امیر لوبه ته انشاءالله راځم. صدیق قتل او رشید ارمان دي دواړه
د کابل کوټ سنگي څخه راغلی یم او سپین غر زون مینوال. زه خو خاصتا د راشد خان مینوال یم او نن نه غلو به کوم نشته. انشاءالله راضی به او موږ به لوبه ته راځو او خوند به تېرو لوبه.
د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي وایي شپږیزه په افغانستان کې د کرکټ د ځوانو استعدادونو د راپیدا کولو او روزلو په برخه کې مهم لیګ دی چې باید هر کال په منظم او درست ډول ترسره شي. لډلی قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل
شپږیزه لیګ یو پر اهمیت لیګ دی او ډېر اهمیت لري د ځوانو لوبغاړو لپاره. لوبغاړو ته دا موقع برابرېږي چې دوی د خپل نړیوالو ستورو سره یو ځای لوبې ترسره کړي او په هغې لوبو کې دوی هغه خپله وړتیا لاخ ثابته کړي. کرکټ بورډ هم همدغه سیالیو کې د لوبغاړو په لټه کې وي خو ډېر کله داسې کېږي چې لوبغاړي په دغه سیالیو کې وځلیږي او مخکې بیا د تګ لپاره هغوی ته زمینه نه برابرېږي.
دی وایي دغه راز کرکټ بورډ باید د دې سیالیو د خطر سره کېدو لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د پروډکشن برخې ته اشاره کوي او وایي لا هم د سیالیو د نشر په برخه کې ستونزه شته. دغه راز د مینهوالو لپاره د ځانګړو ځایونو کمښت چې د هغه په خبره باید پراخه شي. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د کورني کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بلل کېږي. د راشد خان په مشرۍ سپین غر، د رحمان الله ګربز په مشرۍ میسیناک، د ابراهیم زدران په مشرۍ بوست، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د بندي امیر او د عظمت الله عمرزی په مشرۍ امو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې. تیر کال د دې سیالیو پایلوبه امو لوبډلې ګټلې وه.